امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنایم نن د یک شنبه ورځ د دلوی د میاشتې درویشتمه د فبروري له 12 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماخمنې خبرونه پیلي. په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان جمهور رئیس د متحده عربی امارات له چارواکو سره د افغانستان په امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. په روزګان کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله د بشدو پیښې زیاتې سوي دي او په امریکا کې د ماجرینو ادارې تیرونی په څلورو ولایتونو کې سلګونه خلک نیولې دي چې په غیر قانوني ډول په امریکا کې اوسېدل.
قدرمن اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته خبرو. د روزګان ځایي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو ناامنیو په ترڅ کې ملکی مرګ ژوبله د بل هر وخت نه زیاته شوه ده. د افغانستان د پوهنه وزارت وایي چې د سواد زده کړو په نصاب کې د زده کوونکو د اړتیاو او د نړیوالو معیارونو سره د نصاب د برابرولو لپاره بدلون راوستی دی او په داسې حال کې چې خلک د مهاجرت او د ویزو په اړه د ټرمپ نوي فرمان ته انتظار دي، د ایران د پخواني پاچا محمد رضا پهلوي زوی د جمهور رئیس ټرمپ نه غوښتنه کړې دا چې څه به وي په رپورټ کې به څرګنده شي. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او سرته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس د متحده عربی اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې عربي امارات پر بیلابیلو برخو کې د افغان دولت سره د همکارۍ ښه ظرفیت لري. که څه هم اماراتو ته د جمهور رئیس غنی سفر تر ډیره په کندهار کې د عربي اماراتو د ډیپلوماټانو په وژنې د غم شریکۍ په خاطر و، خو دواړو هیوادونو ترمنځ په همکارۍ هم خبرې وسوې. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو ناامنیو په ترڅ کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله تر بل هر وخت زیاته سوې ده. د دې ولایت د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې دوی ته 350 څخه زیات ملکي وګړي په ټپي حالت کې وروړل سوي دي. په روزګان کې د ملکي مرګ ژوبلې د رامنځته کېدو عامل د ولایتي شورا غړي ځمکني ماینونه او جګړې په منځ کې د ملکي خلکو بند پاتې کېدل بللي دي. د افغانستان لوی څارنوال فرید احمدی د بشري حقوقو او پولیس په نوم د دوه ورځني سیمینار په ترڅ کې په یو غونډه کې وویل چې قانون د بندیانو شکنجه کول د شپې لخوا د کورونو پلټل او له خلکو څخه تحقیق ته جواز نه ورکوي چې باید مخنیوی وسي. د افغانستان لوی څارنوال دغه راز د زندانونو زورول او هغوی ته شکنجه ورکول هم د قانون خلاف عمل وبله او زیاته یې کړه چې د افغانستان د جزا په نوي قانون کې د شکنجې مسلې ته زیاته پاملرنه شوې ده تر څو په زندانونو کې د دغې پدیدې مخه ونیول سي. د امریکا د ماجرینو د ادارې فدرالي ادارې مامورینو تیرونې د امریکا په څلورو ولایتونو کې سلګونه خلک ونیول چې په امریکا کې په غیر قانوني ډول اوسېدل او اسناد نه درلودل. مسؤلین وایي د نیولو دا اقدام یې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان پورې کوم ارتباط نه لري او د مهاجرت د قوانینو د عملي کولو عادي اقدامات دي. د مهاجرت او ګمرکي چارو د مسؤلینو په وینا د دې تلاشۍ او تفتیش هدف د غیر قانوني مجرمونو موندل وو. دغه عملیات د اټلانټا، شیکاګو، نیویارک او لاس انجلس په شمول د شپږو لویو ښارونو کې شوي دي چې پکښې د 1000 څخه زیات کسان نیول سوي دي. د سوریې یاغیانو چې د ترکیې ملاتړ ورسره د شنبې په ورځ د داعش په قوي مرکز د الباب ښار کې د پرمختګ کوشش شروع کړی دی، خو په نږدې ساحه کې بیا د روسیې په ملاتړ د روسیې حکومتي ځواکونو د یاغیانو ځواکونو د پرمختګ مخه نیولي. عین شاهدانو په الباب کې د سختې جګړې راپورټ ورکړی دی. دغه سیمه د ترکیې د جنوبي سرحد نه نږدې 10 کیلومتره لرې ده. بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د سوریې حکومتي ځواکونه د روسیې د هوایي ځواک په همکارۍ د تهدیف ښار د یاغیانو نه نیولی دي. دغه ادعاوې د شنبې تر ناوخته پورې نه د سوریې حکومت او نه د جګړې څارونکو تایید کړي، خو بلې خوا د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوګان د یکشنبې په ورځ وویل چې په سوریې کې د ترکیې د ځواکونو اخرنی هدف د الباب ښار نیول نه، بلکې د سرحدي سیمه چې راکا هم پکې شامل ده د جیادانو پاکول ده. اردگان لدی مخی چې بحرین سعودي عربستان او قطر ته په رسمي سفر روان سی په خبر کانفرنس کې ول اخرنی هدف مو 15000 مربع کیلومتر سیمه ده چې د جیادانو خلاصه کړو. د شنبه په ورځ د امریکا په څو شهرونو کې د سخت جنین مخالفینو او د شوزو د حقوقو پلویانو د ویخيري موسی په ګډون مظاهره وکړه. مخالف فعالانو د فدرال حکومت نه غوښتنه کوله چې د پلانډ پرنهود په نوم یو خیریه موسسه ته دی لدی ورسته مالک کومک بند کړي ځکه چې دوی پر سخت جنین پروسې مصرفوي. دا غوښتنه ده چې جمهور رئیس ټرمپ ویلی وو چې همداسې کار به وکړي. د سخت جنین پروسه کې یو مور خپل ماشوم د زیږیدو مخکې لري کوي. په عین وخت کې د مندو د رضایت په نوم هم په پلوي هم مزارچانو د پلان پرنهود په د موسسه په پلوي ملاریون وکړ. دا موسسه د امریکا په سلګونو ناحیو کې د حمل د ازموینو د تولید د کنټرول او د سینې د ازموینو په شمول ګڼ شمېر صحیح خدمات عرضه کوي. دا موسسه د سخت جنین په خاطر د فدرال حکومت نه مالی مرسته نه ترلاسه کوي خو د طبي نورو خدماتو لپاره سبسډي لري. د برما مشري آن سان سو چی نن د یکشنبې په ورځ د ټولو مسله قومي ډلو نه وغوښتل چې یو ملي اوربند وکړي. برما سو چی د اتحاد د ورځې لمانځنې په ویاړ په پیانګلانګ سیمه کې دا خبري وکړه. دا سیمه ده چې د سوچي پلار جنرال آن سان په 1973 کال کې د قومي ډلو سره د سولې یو موافقه لاسلیک کړې وه. د نړیوال وجهي صندوق رئیس کریستین لیګارد د یکشنبې په ورځ وویل چې هغه د اروپا د انتخاباتو په راتلونکو نتایجو اندېښمنه ده، خو هغې په دې ټینګار وکړ چې د یورو زون اقتصادي مسایلو په حلولو کې ډېر پرمختګ کړی دی. لیګارد په دوبۍ کې د اقتصادي پالیسۍ جوړوونکو او اکیډمیا ته د یو کانفرنس پر مهال خبرې کولې او د فرانسې، هالند او د جنمري د انتخاباتو په اړه چې پوښتنه ترې وسونه ویل چې دا اندېښنه لري او موږ ټول د دې انتخاباتو په اړه اندېښمن یو، خو په دې اړه نور تفصیلات مو ورنه کړل. نن په ترکمنستان کې د جمهوري ریاست ټاکنې کیږي او خلک د رایو مرکزونو ته روان دي. د رایو اچول په سیمه ییز وخت سهار په 2 بجو پیل شو او جمهور رئیس مدمدیوف په مرکز اشکاباد کې رایه وکاروله. د ترکمنستان په انتخاباتو کې د مختلفو ګوندونو نه کاندیدان سیالۍ ته وتلي دي. او په یونان کې پولیسو له 2000 څخه زیات کسان له دې وجې د خپلو کورونو څخه وویستل چې چارواکو د نړیوالې جګړې څخه یو پاتې سوی یو موندل سوی لوی بم خونڅا کړي. دغه بم چې 2500 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي پکښې دي د ګازو د یوې زیرمې د سپړلو پر مهال د ځمکې لاندې وموندل سو. پولیسو تر ډیره هغه خلکو ته چې د کورونو پرېښودلو ته وویل چې د بم د خونڅا کولو د ځای څخه په 2 کیلومتره کې اوسېدل. چارواکو وویل چې دغه عملیات به په یو ورځ کې وسي، خو د بم د خونڅا کولو شرکت وویل چې دغه پروسه شاید ډیر وخت ونیسي. د یونان مطبوعات ویل دي چې برطانوي الوتکو په 1943 میلادي کال کې د دوهم نړیوال جنګ پر مهال دغه بم غورځولی وو. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د اوروزګان ځایي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو ناامنیو په ترڅ کې ملکي مرګ ژوبله تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملکي مرګ ژوبله تر څنګ د اوروزګان د تازه ناامنیو له کبله 11000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځای شوي دي. عزیز الله پوپل په حق له رپورټ راکوي.
د روزګان له تازه نامنوی څخه تر 15 میاشتې زیات وخت تیریږي، خو لا هم دوامداره نامنوی پکې د ډیرو انسانانو ژوند ګواښي. د دې ولایت د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې په یاد موده کې 231 تنه ملکي وګړي په ټپي حالت کې وروړل شوي. د روغتون مشر ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی وایي چې له یاد شمېر ملکي وګړو څخه یې 10 تنو د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې سا ورکړې.
د جګړې د پیل نه تر دې دمه پورې ملکي دغه چې دي زخمیان تقریبا 301 نفره راوړي، چې په هغه کې 102 پکې ماشومان دي او 100 نفر پکې مړه شوي دي. مختلف ساحونه راوړي دي، د ولسوالیو نه خو اکثره د مرکز سرینګوټ دي، د جنگ له امله چې هغه د مرمۍ له امله دي یا د انفجار له امله دي.
په روزګان کې د ملکي مرګ ژوبلې د رامنځته کېدو عامل د ولایتي شورا غړي مځکني ماینونه او د جګړې په منځ کې د ملکي خلکو بند پاتې کېده بولي. د ولایتي شورا غړي وایي چې د جګړې پر مهال د ملکي خلکو خوندیتوب ته پام نه کیږي، د دولت مخالفینو له کورونو څخه د سنگر په توګه کار اخلي او حکومتي قواوی بیا د دولت د وسلوارو مخالفینو له لوري د ملکي خلکو د اوسېدو په سیمه کې د سړک د غاړې شخصي ماینونه پر وخت نه خونسا کوي.
هغه زموږ نظامي ارګانونه چې دي پیلن په دغه کې بې کفایتي ښودلې ده. د ماینونو د خونسا کېدو در مخه سره دوی اولسونو ته اجازه ورکړې ده چې هغه خپلو کورو باندې تللي دي چې دوی هغه مطلب پاتې لیدلی دي.
او دا تاوان زیات د مخالفینو د خوا سره رسیدل دي چې هغه مخالف دولت زور پر ورولي او دی ولاړ سي په شخصي کورو کې هلته ورته کښېني د شخصي کورو سره ټکان ورکوي.
خپله د جګړو قرباني سوي یوه ډله کسان وایي چې د جګړو د دواړو خواو له لورې مرګ ژوبله ور اوړي، خو بله ډله یې بیا وایي چې د دولت مخالفین یې په کورونو کې سنګرونه نیسي.
وروره ګنج سم مال روان کړی و د میدان سر ته دلته ملیان ټکان را باندې وکړه، یو بل ورور یو دغه ماشوم باره وویشتله زخمیان دي. لاسه نو والله که درک نره ته معلمي خو امنیتي پوستان د میدان پر سر و
زه سرمغه تکلن میخچ طالبان شته کسکر شتم پلاس کې
دغه سم نه کې مرمه دغه سلام مرمه د فکم شته.
ل دې ټول سره سره ولسم شران د دولت د وسوالو مخالفینو لوري د لارو پر سر او د ملکی خلکو د وسیدو په سیمو کې شخصي ماينونه د ملکی مرجوب لستر عامل بولی. د روزګان ولسم بشر عجباور وایي چې افغان کواوی هم د ماينونو د خوساکېدو پر مختلي وسایل پلاس کې نه لري او پر وخت د ماينونو د خوساکېدو په چارو کې پاتره غلي.
اغه تاکتیک چې زموږ نظامیان ورته په کار ده چې په هغه باندې افغان پوز نه دی سنبال چې دی د غیر نظامیانو د مرګ کچه راچټه کې. تاسو وګورئ په تېر یو بمبار کې هم خارجیان د طرف څخه اویا کسه ملکي په شهادت ورسېدله. بعضې هغه افغانان نظامیان چې دي هغه داسې وسایل نه لري چې دی د دوست د دښمن داسې تشخیص وکړي چې هغه دښمن په ادب کې او ملکي نجات څنګه پیدا کړي.
د ملکی مرګ ژوبلې ترڅنګ د روزګان د تازه نامنیو له کبله 13,000 کورنۍ له خپلو مینو څخه کډوال شوي. تیر اونۍ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه له لوري په 2018 میلادي کال کې د ملکی مرګ ژوبلې ارقام اعلان شو چې د تیر کال په پرتله پکې زیاتوالی راغلی. د یو نامه د راپور له مخې په تیر میلادي کال کې 1,400 ملکی کسان وژل شوي او 3,400 نور ټپیان دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په ولسی جرګه کې د کندز د خلکو ځینې استازي او د یاد ولایت ولایتي شورا د خلکو له قوله وایي چې په کندز ولایت کې وسلوالو د روسیې وسلې ترلاسه کړي دي. د دوی په وینا د سیمې خلک په دې باور دي چې وسلوال د تاجکستان له پولې د کښتیو په واسطه دا وسله د شارچی او درقطق ولسوالیو ته انتقالی. په افغانستان کې د تاجکستان سفیر د هغه هیواد له پولو نه د وسلو لیږد رالیږد رد کړی، خو دفاع وزارت وایي چې له پلټنو وروسته به خپل موقف روښانه کړي. د ازادۍ راډیو خبریال یوسف زادران د همدې موضوع په اړه رپورټ رالیږلی.
په کندوز کې د ولایتي شورا یو شمېر غړي او پولیسي جرګه کې د دې ولایت ځینې استازي وایي سره له دې چې په دغه ولایت کې میشتو وسلوالو ته د پاکستان له لورې اکمالات ممکن نه دي، خو وایي چې وسلوالو طالبانو نوې وسلې ترلاسه کړې دي. دوی د سیمې د اوسیدونکو په حواله وایي چې وسلوال طالبان د تاجکستان له پولې وسلې ترلاسه او په کښتیو کې د آمو سیندې غاړې ته رالېږدوي. پولیسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان ازادي راډیو ته وویل د خلکو له ډېرو شکایتونو وروسته دا اندېښنې د تاجکستان له سفیر سره هم شریکې کړي دي.
طالبان د کښتۍ شبانه د دریا دیده میشوند
کښتۍ دوی طالبان د شپې لخوا په کښتیو کې لیدل کیږي او په آمو سیند کې کښتۍ تګ راتګ کوي. د تاجکستان سفیر دا موضوع رد کړي او وایي چې دا کښتۍ د افغانستان په خوا کې چلیږي. دوی وایي زموږ پولې زموږ په لاس کې دي او روسان نشته، خو د سیمې خلک اندېښنې لري. له دې وړاندې د کندوز پخواني والی محمد عمر صافی ازادي راډیو ته ویلي چې روسي ځواکونو د داعش له ډاره د تاجکستان او کندوز ترمنځ په سرحدي سیمو کې حضور پیدا کړی، وسلوال طالبان تجهیزوي او وخت نا وخت ورسره لیدکاته هم کوي. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وایي د سیمې خلک په دې باور دي چې طالبان له همدې لارې وسلې رالېږدوي، خو دی وایي چې دا موضوع لا مستنده شوې نه ده. طالبان لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. کندوز په تیرو دوه کلونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد پاتې شوی، حتی د دې ولایت مرکز دوه ځلې په موقت ډول سقوط هم وکړ. له کندوز نه مخکې د فراه ولایت چارواکو هم ویلي چې په دغه ولایت کې له وسلوالو سره روسي مارک وسلې شته. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو قوماندان جنرال جان نیکلسن هم د امریکا د سانا د پوځي خدماتو په کمیټه کې روسیا او ایران له طالبانو څخه په ملاتړ تورن کړي. سره له دې چې د وسلوالو طالبانو څخه د روسیې او ایران ملاتړ د ملي شورا د غړو او افغان څېړونکو اندېښنې راپارولې، خو د افغانستان دفاع وزارت لا هم د موضوع د څېړلو خبره کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې موضوع په اړه به هر اړخیزې پلټنې وشي.
منګه د سی تروسه پر کوم اسناد موثق اسناد په لاس نه لرو دې په حق له باندې پښتني کو تحقیق کو کچېره واقعیت ولري بیا دغه په صورت کې بهرنی چارو وزارت یا د دولت چې مسول مقامات یا وي خپل نظر اعلان کړي.
روسي چارواکو هم له طالبانو سره اړیکې تایید کړي خو ویلي دي چې دا اړیکې د داعش پر ضد د جګړې د ستراتیژۍ تر حد دي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي شورا ځینو غړو او سیاسي څېړونکو ویلي چې افغان حکومت باید له هرې ممکنې لارې په دې هیواد کې د امریکا او روسیې د تقابل مخه ونیسي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ښځو چارو وزارت او پروموټ پروژې د یو راپور له مخې اوس مهال د افغانستان د دولت د مامورینو 22% وی ښځې جوړی. د دغه راپور پر بنسټ افغان حکومت پلان لري چې تر 2020 کال پورې په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو شمیر 15% ته لوړ کړي. په دې اړه له کابله د خبریال لیمینیازی رپورټ اورو.
د پروبورټ پروژې او د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ نن په کابل کې دوه ورځنی کانفرنس پیل کړ. د دغه کانفرنس ګډونوال هڅه کوي چې په دولتي ادارو کې د ښځو د پراخ ګډون لپاره اغیزمنې طرحې او پالیسۍ جوړې کړي. د دې کانفرنس موخه په وزارتخانو او دولتي ادارو کې د میرمنو په وړاندې د موجودو ستونزو ارزول دي چې میرمنې څنګه کولای شي په وزارتخانو او نورو دولتي ادارو کې د خپل تحصیل او سویې مطابق دندې ته لاسرسی ومومي. د پروموټ پروژه چې د امریکا د نړیوال انکشافي ادارې یا یو ایس ای ای ډی لخوا تمویلیږي موخه یې دا ده چې د ښځو ظرفیتونه لوړ کړي او تر څو د دولتي ادارو په لوړو څوکیو کې د کار کولو جوګه شي. د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ مشر ادریس عمرزاد دغه کانفرنس ته په وینا کې وویل:
د دې کانفرنس مو از رئیس صاحبای منابع بشري پلان او پالیسي و امرین جندر
په دې کانفرنس کې موږ د وزارتخانو د پلان او پالیسي بشري منابع او جندر له رئیسانو وغوښتل شي موږ سره ګډون وکړي تر څو هغه ستونزې او خندونه چې د میرمنو په وړاندې دي دا غي پړه بحث وکړو او د ستونزو لپاره د حل لارې چې په وزارتخانو او نورو دولتي ادارو کې د ښځو په وړاندې شتون لري وړاندې کړي او بیا په مربوطه پالیسیو کې د پالیسیو د اصلاح په مخه ځای په ځای کړي
اتخاذ کنن و بعدا د پالیسی های مربوطه به عنوان اصلاحات پالیسی بگنجانند.
د پروموټ سولې او ډیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ وای چې پلان کې لري چې د 2018 کال تر وروسته پورې به په حکومت کې د میرمنو ونډه 15% او په 2020 کال کې به 15% تل وړ شي. اوس پښتنه دا ده چې د کوم ستونزو له امله په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه لږ ده. د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ دغه ستونزو او خنډونو په اړه وویل:
نیاز ازي د وجوازه شوه بود کې پالیسی
پالیسیانو کې باید اصلاح منځته راشي او دا ضرورت و چې پالیسیانې باید بدلون وکړي. بله ستونزه فرهنګي ستونزه ده. میرمنې تر دې حده تر فشار لاندې دي او دومره تر اغېز لاندې راغلي دي چې په دولتي ادارو کې خپل پر ځان باور له لاسه ورکړی ده. هغه مهارت چې سړی یې لري ښځې دوه برابره لري، خو دومره یې پر ځان باور له لاسه ورکړی دی چې تر څو له یو سړي سره مشورې ونه کړي نو تصمیم نشي نیولی. پروموت پروژه د میرمنو لپاره سلورم د برنامه لري. په دولتي ادارو کې د ښځو ګډون، د دولتي ادارو په رهبرۍ او مدیریت کې د ښځو ونډه، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا او د ښځو سیاسي ګډون په دغو برنامو کې شامل دي. د دغو برنامو له لارې د 15 کلونو په موده کې 3000 افغان میرمنې روزل کیږي چې له 2014 کال نه تر دې مهاله 1410 میرمنې د همدغو برنامو له لارې روزل شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د سواد زده کړو په نصاب کې د زده کوونکو د اړتیاوو او د نړیوالو معیارونو سره د نصاب د برابرولو لپاره بدلون راوستی دی. اکرام شینواری په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د پوهنې وزارت د سواد د زده کړو مین سردار محمد رحیمی وایي چې د سواد د زده کړو په نصاب کې ځکه بدلون راوسی چې تیر نصاب د زده کوونکو اړتیاوې نه پوره کړي. د پوهنې وزارت د سواد د زده کړو مین نن د یکشنبې په ورځ د افغانستان د سواد د زده کړو د نوي نصاب د مخکتنې غونډې ته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د علمي او تعلیمي پروګرام یونسکو چارواکو هم پکې ګډون درلود وویل چې پخوانی نصاب زده کوونکو ته په بازار کې د کار موندلو لپاره څه په لاس نه ورکول.
تجربه ای که از 15 سال گذشته داشتیم که سواد آموزی و کیفیت لازم را نداشت.
خغلی رحیمی ویل د تیرو 15 کلونو تجربه لمخې د سیواد زکړو پروګرام لازم کیفیت نه لري. مثلا مونږ ډیر زیات کسان په پروګرام کې شامل کړو، خو نه همیش شروع سهغه ماسیره چې باید هغوی د سیواد زکړو د پروګرام څخه لرلې وي او هغوی د کار بازار ته داخل کړي، د هغوی ارتباطي او ټولنیز مهارتونو کچا لوړ کړي، دا پکې نو د همدې لامل مو هڅه وکړه چې د سیواد زکړو په پروګرام کې بدلون راول. د سیواد زکړو د کورسونو یو شمېر زده کوونکي هم په دې باور دي چې د سیواد زکړو اوسنی نصاب بدلون ته اړتیا لرله. د امیر محمد په نوم د سیواد زکړو د کورس یو زده کوونکي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د تیر نصاب ژبه پیچلې وه.
پښیمانه سوی یو چې ولې مو تدریس نه دی زده کړی، راغلی یو د درس دپاره. دغه کتابونه دي په اسانه ډول راته چاپ کی، او دا اسانه یي چې موږ بې سواد خلک یو وتوانیږو چې دا په سمه توګه زده کړو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د نوي نصاب په تعلیم کې د افغان کارپوهانو د ګډون سربیره د امریکا، کاناډا او قزاقستان کارپوهانو هم ورسره مرسته کړې. د یوې خوا په کې د لیکلس تعدولو لپاره لازم مواد شوي، او د بلې خوا د ملګرو ملتونو د علمي او تعلیمي پروګرام یونیسکو د نړیوالو معیارونو ته په نصاب کې هم ځای ورکړ شوی دی. ټاکل شوی چې د سواد زده کړو نوی نصاب تدریس د راتلونکي لمریز کال د حمل له میاشتې په ازمایشي ډول پیل شي. افغان حکومت د 2008 کال راهیسې د سواد زده کړو پروګرام د یونیسکو په مرسته پرمخ. په افغانستان کې د کو د دفتر یو چارواکی نیرو پی دیلا په کابل کې د ننۍ جوړې شوې غونډې ته ویل چې هیله یې دا ده چې نوی نصاب به زده کوونکو ته د ژوند د تیرولو نوې لارې چارې ورزده کړي.
However, I'd like to point out that this is not the end, but only
کاغلی پی دیلا ویل زه غواړم چې دې یادونه وکړم چې دا د کار پای نه دی، بلکې د کار پیل دی. نن یو نوی پړاو پیل شو او د ازمایښت پړاو دی. هیله مې دا ده چې په همدې کچه د افغان حکومت هماهنګي ملاتړ او ژمنه ولرو. هیله ده چې د 2013 کال د مارچ تر میاشتې دغو کتابونو ازمایشي بهیر وروسته دا نصاب دایمي نصاب بڼه غوره کړي. په اوس وخت کې د پوهنې وزارت د افغانستان په ویش ولایتونو کې هغو لویانو ته چې عمرونه یې د ښوونځیو ته د تللو پورته ختلي د سواد د زده کړو دپاره کورسونه پرانیستي او 215,000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. خو د پوهنې وزارت د سواد د زده کړو مین وایي چې بل کال ته دوی غواړي دا پروګرام د افغانستان 40 ولایتونو ته وغځي. د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا امنیت د دغه پروګرام د پرمختګ په وړاندې یو لوی خنډ دی. د افغانستان د پوهنې وزارت د سواد د زده کړو مین سردار محمد رحیمی وایي سکال یو هڅه دا ده چې د نامنو سیمو هغو زده کوونکو ته چې د امنو سیمو ته راځي د سواد زده کړو امکانات برابر کړي او په دې برخه کې یو بودیجه ځانګړي کړي. همداشان ښاغلی رحیمی وایي چې پریکړه شوې چې د سواد زده کړو لپاره قراردادي ښوونکي ونیسي او دغه پروګرام رسمي ښوونکي په ښوونځیو کې په کار وګماري. په اوس وخت کې په افغانستان کې د سواد د ودې کچه 1% ده او دغه هیواد د سواد لرونکو وګړو شمېر 90% ته رسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
په داسې حال کې چې خلک د مهاجرت او د ویزو په اړه د ټرمپ نوي فرمان ته انتظار دي، د ایران د پخوانی پاچا محمد رضا پهلوی زوی د جمهور رئیس ټرمپ نه وغوښتل چې د ایران د ولس او د اسلامي حکومت ترمنځ توپیر وکړي. پاموکي رپورټ ته.
د ایران د پخوانی پاچا زوی رضا پهلوی چې په امریکا کې د ایران د ملي شورا په نوم د اپوزیسیون د ډلې مشري کوي، د امریکا غږ سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې ایرانیان له دې سره ډېر حساسیت لري چې څوک د ایران د اسلامي حکومت په څیر چلند ورسره وکړي. د ایران حکومت د نړیوال تروریزم پر ملاتړ کولو تورن دی.
ایرانیان بل هیڅ شی دومره ډېر نه ځوروي. هر وخت چې د ایران نوم اخیستل کېږي، ایران او تروریزم یو ځای یادیږي. دا کار اصلا په ایران او یا ایرانیانو پورې اړه نه لري، دا د ایران د رژیم کار دی. همدې رژیم ډېر شمېر ایرانیان شکنجه کړي دي. په همدې خاطر د حکومت او خلکو ترمنځ تفکیک کول ډېر مهم دي او له ټولو خلکو سره باید په یو ډول معامله ونه شي.
د مهاجرت او ویزو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ فرمان چې اوس د محکمې لخوا معطل شوی دی، په هغو وو هیوادونو کې ایران هم شامل دی چې امریکا ته پر راتګ موقتی بندیز لګول شوی وو. خو ښاغلی پهلوی وایي چې دا منی چې هر هیواد د ځان د امنیت په خاطر ګامونه اخیستلی سي او د دې پریکړه کولی سي چې هیواد ته څوک راشي او څوک رانشي. پهلوی وایي د جمهور رئیس ټرمپ د مهاجرت تګلاره باید د دې پیغام ورکړي چې د ایرانیانو د وړتیاو او استعدادونو قدر کیږي. د ایرانی مهاجرینو درلودل د دې هیواد یعنی امریکا لپاره ډیره لویه سرمایه ده. که هر وخت په ایران کې سیاسي حالات بدل سول، همدا مهاجرین به د ایران او امریکا ترمنځ قوي سفیران وي. ولی عهد رضا پهلوی د مهاجرت د فرمان او د ایرانیانو د اندېښنو په اړه جمهور رئیس ټرمپ ته یو لیک هم استولی دی چې پر خپله پاڼه خپور کړی. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده. VOA پښتو. امریکا غاک د مهاجرت څنګه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل اوریدونکو د تلویزیون لیدونکو ته موقع ورکړه چې د جنوري په 28مه د جمهور رئیس ډونالد ترامپ لخوا متحده ایالاتو ته د څو هیوادونو پر راتګ باندې د بندیز لګولو په خاطر د اجرایه فرمان د قانوني اړخونو د امریکا د عدلي نظام او قاضیانو د اختیاراتو په اړه د فیسبوک له لارې پوښتنې وکړي. زموږ همکار سید سلیمان شابت استاد دغه پوښتنو او ځوابونو غټکی دراوروي.
یوا مهمه پوښتنه چې امریکا غغنه ډیرو خلکو کړي داوا چې آیا د فدرالي محکمو قاضیان کولای شي چې د ترامپ اجرایه فرمان ویټو کړي او کنه؟ نه، قاضیان د دې اختیار نه لري. هغوی ایوازې دومره کوي چې په قانوني او حقوقي ابعادو او اړخونو باندې غور کوي او پریکړه کوي چې د عملي کېدو اجازه ورته ورکړي او کوي وزنډي. هغه چا چې دغه فرمان پر ضد فدرالي محکمې ته رجوع کړی وه، غوښتنه یې داوه چې عملي کول یې باید وزنډول شي. او د امریکا د فدرالي محکمو د نهم سرکټ د استیناف د محکمې دریو قاضیانو هم ایوازې په دې اړه پریکړه صادر کړه چې د واشنگټن د ایالت د مرافعه قاضي مخکنی پریکړه پر ځای وا او کنه، او د حکومت د مدعیلو ممانو په استدلالونو باندې غور وکړ. دې نتیجې ته ورسېدل چې د قاضي پریکړه پر ځای وا. دا دواړه پریکړې موقتی بڼه لري او ایوازې ستره محکمه د دې صلاحیت لري چې د تل لپاره دغه فرمان فسخ کړي او په دې اړه حکم صادر کړي چې آیا له اساسي قانون سره په ټکر کې واقع دی او کنه. خو جمهور رئیس او د عدلي وزارت حق لري چې د دغه فرمان نه د دفاع په خاطر رجوع وکړي. د دغه بندیز په خلاف باندې فدرالي محکمې ته چا رجوع کړی و؟ د دغه بندیز پر ضد برابر 60 درخواستونه په فدرالي محکمو کې درج شوي وو چې په دې جمله کې ځینو انفرادي بڼه لرله او د هغو کسانو لخوا درج شوي وو چې د ترامپ د اجرایه فرمان پر اساس ویزې فسخه شوې وې او امریکا ته له راتګ نه منع شوي وو. که فضل محکمه پریکړه وکړي چې د ترامپ فرمان غیر قانوني دی، بیا به څه کیږي؟ جمهور رئیس او حکومت حق لري چې د استیناف محکمې ته بیا رجوع وکړي او که محکمې ورسره ونه منله او رد یې کړه، هغه کولی شي چې سترې محکمې ته رجوع وکړي. او که سترې محکمې هم د استیناف د محکمې حکم تایید کړ او د حکومت درخواست رد شو، بیا نو په هیڅ صورت کې دغه فرمان د اجرا کولو وړ نه دی.
د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان جمهور رئیس د متحده عربی اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې عربي امارات په بیلابیلو برخو کې د افغان دولت سره د همکارۍ ښه ظرفیت لري. که څه هم اماراتو ته جمهور رئیس غنی سفر تر ډیره په کندهار کې د عربي اماراتو د ډیپلوماټانو په وژنې او غمشرکۍ پر خاطر وو، خو دواړو هیوادونو ترمنځ په همکارۍ هم خبرې وسوې. د افغانستان لوی څارنوال فرید احمدی د بشري حقوقو او پولیس په نوم د دوه ورځني سیمینار په پرانست غونډه کې وویل چې قانون د بندیانو شکنجه کول، د شپې لخوا د کورونو پلټل او له خلکو څخه د تحقیق ته جواز نه ورکوي چې باید مخنیوی وسی. د ورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ورستیو نامنوي په ترڅ کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله تر بل هر وخت زیاته سوې ده. د امریکا د ماجرینو د ادارې فدرالي مامورینو تیرونې د امریکا په څلورو ولایتونو کې سلګونه خلک نیول دي چې په امریکا کې په غیر قانوني ډول اوسېدل او اسناد نه درلودل. مسؤلین وایي چې د نیولو دا اقدام د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د اجرایي فرمان پورې کوم ارتباط نه لري او د ماجرت د قوانینو د عملي کولو عادي اقدامات دي. د ماجرت او ګمرکي چارو د مسؤلینو په وینا د تلاشۍ او تفتیش هدف د غیر قانوني مجرمینو موندل دي. د شنبې پر ورځ د امریکا په څو ښارونو کې د سخت جنین مخالفینو او د ښځو د حقوقو پلویانو د بېخیرې موسسې په ګډون مظاهرې وکړې. مخالف فعالانو د فدرال حکومت نه غوښتنه کوله چې د پلانډ پیرنټهود په نوم یوه خیریه موسسه ته دې له دې وروسته مالي کومک بند کړي، ځکه چې دوی پر سخت جنین دغه پیسې مصرفوي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یکشنبې پر ورځ وویل چې په سوریه کې د ترکیې د ځواکونو اخرنی هدف د الباب ښار نیول نه، بلکې د سردي سیمې چې راکام پکې شامل ده د جهادیانو پاکول ده. د مینمار مشر آن سان سو چی نن د یکشنبې پر ورځ د ټولو مسلحو قومي ډلو نه وغوښتل چې یو ملي اوربند وکړي.
قدر مون اوریدونکو، نیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د سواد زده کړو په نصاب کې د زده کوونکو د اړتیا او د نړیوال معیارونو سره د نصاب د برابرولو لپاره بدلون راوستل دي. دا چې دا بدلون به یې او څومره به ګټوري د خبرو اترو گفتشنو د نن ماښام په خپرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره بحث کوو. څو لنډو شیبو کې دې خپرونه پیلېږي، اورېدل مه هېروئ. الله مل.